السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړې ده په دې اړه باندې تاسو ته تفصيلي راپور خپور کو دا هم اوري چې د ایران د پیوا مهمه اټومي بټۍ کې 14 شوې ده په دې اړه باندې تاسو ته ورستي جزئیات درکړو په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقصې کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر وایي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. بشپړ خبرونه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته سوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت. د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. نهرین ولسوالی د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ویلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنا ده چې پانګونه زیاته سي، مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلې دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یو سرای کې اور لګیدلې چې پکښې تر 1,00,000 زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. خوګیانی وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر 40 زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل. دا نه ده څرګنده چې اور څنګه لګېدلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. خاشقچی له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و. خاشقچی د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې ووژل شو. د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې وی ډلې پر خپل سر خاشقچی وژلې او دولت ورته اجازه نه ورکړي. د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسيري او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطاني د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی. د څارنوالۍ په وینا د خاشقچی په خفه کولو کې اتل سنورو کسانو هم لاس درلود. خاشقچی ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کونسلګری ته ننوتلی و. ترکی چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې هیڅ ځای ونه موندل سول. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی دی. امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوی بندیزونه ورسته له هغه تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمیر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنځشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ترامپ استول سوي چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لډیری مدیره هيسي د ودونو سالونونو تړل سوي وو بیرته پرانستل سول. سیردال امان دیرش کلن دی چې د چهارشنبه په ورځ په دیار باکر کې واده وو. د دا سوایي د یوای موش په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانستل سي او پر سفر بندیزونه یې روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 15,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولای. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلقوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي.
انشاءالله قریبا شاهد مراسم ویژه د خاطر نصب رتبه مارشالۍ به شانه های جناب شان خواهیم.
نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمې اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات یې څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډېر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورټران وایي چې ډېر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شو. هغه خلک چې بچوله به د ماخام د لپاره رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو.
رازول لمړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک کړی و. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشر مانی په دې اړه څه نه دی ویلي خو د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شوی و او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم تر سره شي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړې. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس بلدي وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو څخه د شوي پروتوکول له مخې برخه منشي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا لومړی مرستیال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کېږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر فعلا نو نما فقط دا یو نوم دی ته پاتې کیږي. دلته دای سیاسی بس په خپل اردو د افغانستان کې نه لري، دای سیاسی څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي، باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي. خو ښاغلی دوستم ته نږدې کسانو بې له اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی ریپورت ځینې کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشتو امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کېدای شي په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور درخبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خبره کړي ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت نا وخت کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په شتوګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولی تړون پاړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنس د همژغی نشټوالی په ګوته کوي.
کتا چې د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو الته زلمی خلیل زاد او د همکاران په شمول بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره، او دوی داسې انزور وړاندې کولو هڅه کوي چې ګوند ټول هر څه سم روان دي او تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، ک د پینټاګون ریپورتونه وګورئ، ک تاسې د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې دا تیر دوی درې اونۍ کې وخت نا وخت رابرسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وي، او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږي کمواله دی. د سولې بهیر د پاره دا چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کابل امریکا پر افغانستان حمله کړې و چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه نیټه وسلوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي، نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دي له القاعده سره اړیکې وشلوي.
افریقایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی مشتر ډیر وفادار نه اوسیږي. په همدا خطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفی تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی وو. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیښ کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربیره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وای د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه د جوړ شوې. دوی وای تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټي د احاتې د جوړېدو چارې پیل شوې او کې کارونه همداسې روان وي، شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان لسیمی یو راپور را لګله.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوای په دې ولایت کې د صنعتي خرګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خرګوټي د احاتې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. د وی برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه لا هم نه دی پیل شوی.
تر و سفوري دی خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي درې د اقداماتو نه خوښي څرګندو. د سرکونو زربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوی. هغه بدجا چې دی لپاره منظوره شوی دا شی چې موږ به دا بدجا له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکې فعالیت لري چې د ځای او برېښنا لستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو دیوي کارخونه مالک دی. دای وی غواړي په صنعتي خرګوټي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر ځمکه هم تودې شوې نه ده. د دا ستونزې چې خل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیل او منډوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونه پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابر شاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاتې چارې او یاسلنه بشپړ شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د وشچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولي.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یاسلن بشپړ شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې د ټول په یو ور توزیع کوي، ختم نه کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامه منځ شوې ده ریټیل کوي.
کڅه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پنګاولو ته د صنعتي پارک د زمکه وښ نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پنګاولو لوري د پنګونې په موخه د زمکه د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو غن وړاندیزونه هغه څه دي چې پنګوالي د زمکه د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د زمکه د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د زمکه د پیدا کېدو موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو، اوس هم ورزو ایران ته. هلته د ایران د یورانیمو د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شوې ده. دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه دی او په دې اړوند نور مسایل څه دي، زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړې، هم د اوس سره سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. چاودنه څنګه چاودنه وه او اوس څه ویلي دي چې چاودنه د چی په خاطر شوې ده؟
ستانک زی صاحب، اول خو مننه. نیویارک ټایمز له قوله به زه تاسو ته ووایم چې دی ورځپاڼې، چې ډېره مهمه امریکایي ورځپاڼه ده، د استخباراتي سرچینو په قول ویلي دي چې پرون د نتنز په اتومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده، او غالبا دا پیشه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټې هغه تاسیسات ویجاړ شوي چې د مځکې په سر وو. دې ورځپاڼې دا معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنز کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی، او په یو لک متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات هم موجود دي، او دا تاسیسات په مځکې کې اته متر لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیسات ویجاړ شوی دي، خلاندینې په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کیږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی، او د اتمی انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي، او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلشي.
بله، د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ دغه د ریسه ده دغه چاودنې او حادثه په اړه
د ایران د اتمی انرژي د اداري و اندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې یو سات وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیستي ځای کې شوه، او لکبلې چاته مرجو بل نه ده پیښه شوه. دوی عموما هم د خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوې دي، او ویلي دي چې چاته مرجو بل نه ده اوخته. د دا اډا هم کړی چې د چاودنې په کې ککړون کې اتمی مواد نشته، او دا واضح سمینه دي چې اتمی وړانګې خپرې شوې دي. تر دې یو ونې وړاندې د تهران په ختیځ کې د یوې خورا لوړې یا زورورې چاودنې خلکو واورید، او وړانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یو زیرمه کې چاودنه وه، او مرشوب لې نه داړولې.
یو پښتنه به زه وکم، دا چې په نورو ځایونو په نورو یوادونو خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو یوادونو کې هم د یورانیم د غنی کولو ډیر زیاتې بټې او مرکزونه شته، مګر پیښې ډیرې کمې کېږي، یعنی ډیر کم اوریدل کېږي چې داسې د پیښه شوي. خو په ایران کې وخت نا وخت دغسې پیښې کېږي. علتونه څه ویل کېږي؟ تحلیلګران څه وایي چې دوی بېغوري کوي، سمې نشي ساتلی، که څنګه؟
دوه خبرې کېږي په دې برخه کې. تحلیلګران دوی مسلو ته اشاره کوي، خو هغه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بېغوري کېږي، ډېره توجه نه کېږي، نه ساتل کېږي. او بل خبره دا هم کېږي چې ایران ډېر دښمنان هم لري، هم داخلي هم بهرني، او کېدای شي دغه چاودنې د بل چا له لوري شوي وي. دا د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، او د استخباراتو له قولې ویلي دي چې په د نتنز په دې پیښه کې هم همدي وه، او چاودنه شوې ده، یعنی چاودنه بل چا کړې ده، غالبا نه ده چې پخپله شوي وي. نو دا دواړه احتمال شته.
ډیره مننه عصمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډایه کولو یا غنی کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل، او تفصیل مو واورید. لیرانه باور شو راسان امریکا ته. په امریکا کې پروند جون په دویمه پیو ورځ د کرونا وایروس سباندې 15,500 مثبت پیښې ثبت شوې. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابر زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلور ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې رامنځته شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات په دې اړه باندې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا وایروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په څلورمه د آزادۍ ورځ لمانځي، او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي، او داسې ویره شته چې د کورونا وایروس پراختیا به نوره هم ورسره ډېره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا و نیم زره خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول یې لازمي نه دي. په امریکا کې د کورونا پیښې په څلوېښتو ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په دویمه د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کورونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتوني فوچي ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کورونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په دویم نمبر ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوې کووېډ-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 1500 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانیستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کورونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 1,50,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمینې پاریس کې د لوور موزیم دروازې ورسته له 100 میاشتو پرانیستل شوې. د ساينس سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وي. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 میاشتې بندې وي او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوي دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. د نن ډېر خلک یو ځلې نه پرېشتي. د نن بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ټکرونو د کتارونو په څیر یې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټنس رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3/4 بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب باندې او همدارنګ په فیسبوک کې البته خبرونه راپورونه البته ولولې او وی ګورې. همدارنګ په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګ د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کیږي. دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو. لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوې دي او ترانسپورټرانو ته زیان رسولې ده. بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده. خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی سو لاند خبرونه وایي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د مای چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلې دي. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي او په ترکیه کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې وګورئ. سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوی دي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګل.
د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و. خو بیا د مئی په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو زلو لپاره په محدوده کچا ځنې شرطونو سره خلاص کړل شو. په ونه کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي. خود تیر په سیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای. سوداګر او ترانسپورټران وای په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو لوجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوی. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراج الدین شینواری مشال ریډیو ته وای چې مخکې به د ورځې څه د پاسه 2500 اکسپورت ګاډي افغانستان ته وړېدل خو اوس دغه شمیره 150 ګاډو ته راپریوتلې ده.
ډیر اسانتیا و ایکسپورٹ انتہائی زیات و گیڑ باندھے با روزانہ بمونگا تقریباً 2500 گاڑی تقریباً چدا بزت آتے مچے روانو او لکا انرژي چې راغلي مونږه ایکسپورت یو نیم سو تر ورسه لس لس ګنټي زداته چې ګاډي لیټ کا نو لکه زداته ماشین لسی کله نه په بارډر باندې نوال شوی نو دا زداته چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شوغه خلک چې بچوله به د ماخام د پاره رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو.
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډي او غیر منظم ټرافیکی نظام لوجي دوی په وخت افغانستان ته نشي وړیدای او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ډرایوران وای چې کله د ایکسپورت مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډي ترې د تورخم هغه غاډي ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي. دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپل د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي. ډرایور انزرګول په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وای
او ګاډه وسرا پورې وو ترپال ټیپ دی ته کوسکړی دي او موږ دلته د میاشتو پراته یي. ګاډه مې د کابل نه راغې بل ډرایور اوس هغه بل قرنټیل والا لورک قرنټیل والا چې وزول ما ګاډه را پورې بټول بکس کې نیم سامان شته نیم ته کوسکړی زه وو څوک نیسم د نیو زه څوک نه پیژل څوک نیسم په چا دا و وکم په و ډیر زره روپۍ مې ابيب ترپال په ټکسله کې اخسته وایم ته کوسکړی دي بد دغه مشکلات دي او منګه سبب منګ د کلندر منګ باید چې خپل لارې ته منګ یو ډرایور آزاد منګه دا مشکل ده چې منګ ته ډرایور یو کلندر آزاد شي چې کلندر ک بیان کیږي چې ډرایور خو خامہ آزاد شي منګ لارې پوری وځي هر ډرایور نه پخته نه وکا بس ولا چې دلته اوس بل هم لګیا وې روپې رانه وړي درې میاشتې وشو چې منګ د دې غضب ساختای درې میاشتې او درې میاشتې کیږي کورمې پسترګوندې دلې.
د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل گاډو لپاره درې ډرایوران ساتي آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی.
بل غټ مصیبت دا دی چې زموږ د یو گاډی لپاره درې ډرایوران ولي یو یا په افغانستان کې راولي بل یا د ګمرک نه تر د هغه پورې راولي دلته نادرې پورې د کورنټین والا بل د په پاکستان کې زموږ ورته خې یو چای پی خور لبوزي نو یہ گاڑی بہ تم رمدنی در روان ولا نسما میاش کی پی راکا چڈر ور رضا چھ نزم تبل خیر پیدا شی دل دا چ تمرا کارخانی تمرا مزدور کار خل گی پا پاکستان کی دا ٹول بے روزگار جنن کارخانی چلے گی نم افغانستان خدا سے منڈی دا چ کور ودان چ زون مال اخلی مہربانی دا وک چ دا کم مشان دی پاکستان نو وقداران دی چ سپورٹ زیاد کا بل تورخان باندې لګا نرمیرا ولی دمر سختی نه افکار دا کاروبار زیات شي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه اس او پی یا د تجارتی حلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلي او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نکړي. د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټرافیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لرې کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټرافیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورت او امپورټ ورسره د بغیر څه ځنډه روان وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویل مو هر کله کوم خوشاله يم چې زفر با ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو د طلب تر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره که څه هم ستونزې به ډیرې دي نو د امکان حدا مو یو څو پښتنه رخصت یو د هلمند والی ویاند شغل عمر ځواک سره مو خبري ور باندې کړی دی. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجبازار د سیمهم د غزمات پیغام دی و چې ولور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دوکانونه د ګریشته دغه دولت راغلی وای دا کوروس خیم بار کې مو مسلمان چې په کور مو د افغانستان بچان نه یو مو د مسلمانانو ځامن نه یو نو حکومتونه وو هیڅ را نه کړور او دا شي زموته چې وو لوډر ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړ اته کلینیک را ته خراب کړ کوندو یو کا کورونا بلا اساس مو شریف کوم کوم نه کړی ورور جان دا غږ مو زار دي د لوړ چارواکو پورې ورسې مو غم دی وخوړ شي مو ټول د مارګ سره مخامخ دی کا کورونا ده دغه
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو زموږ سره شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکې پوښتنې ته جواب وایئ خوشاله وسو. بسم الله الرحمن الرحیم.
دا چې تاسو باندې کې حق تحصیلي او د سیمه کې ورسره شرایط
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم؟ د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور دلته چې راځي چې وګورې وا پوسا پر اسمان د بل پر چاران د وردا غواره چې ورور دغه منځ امنیت خوندي شي.
بلې ځکه چې اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ست. په دې اړه تاسو څه داډ ورکوي د غوړیدونکو ته مشکل څه دی؟
په سیمه صحو کې یا په سیمه کې چې هغه لوی لارې دي او د دې لپاره مشکلات ناوی ولسوالی یا شهره عمومی کې کومه ستونزه چې دی د دې ستونزو د حل په مخه باندې پرایځه اړوند پښتو ته سپارښتنې شوې دي او په دې اقدامات سره شوې دي. تر دې دې پورې لاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دیو سره کسانو ته ورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې دې پورې حل شوې دي او په تلاش کې باندې ورته شوې دي چې باید د دې پایته کې چې چلا په دې برخه کې هم لوري خدمات سره کېږي او ان شاء الله تعالی دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نور استعمال څخه باندې ان شاء الله هم
بله مننه ځواک سب دی خلکو خو یا د غرور خو د غلو پاړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د المنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د المنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیړدم چې د المنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین شو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 30 کیلومتر سړک واده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو د دې نه قیمت کې ډېر سیاست خاص شروع شو چې انجنیرانو یې سروي کول بیا دا هغه نه وروسته هیڅ هم دا فرصت نه بلای او نه بیا دغه کړی د کار شو کړی دی نو د ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر خاص شروع کړي د درو ولسوالیو لار د کاندو کفار تر نالیته ولسوالۍ مرکز پورې دامبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار ته خبره کا د مدیر همکاري چې د لوړو چارواکو تر وژو پورې خبره ورسي دا وایي
بلې ځواک سپ
یا پرې یوان نیو ولې هر موږ د هغو لپاره چې وخت هم به شېما کې دې پرې دې چې شول سپلې خان شول سپلې کړې دې سپلې دا هغه سپینې دي چې په وخت سره د نړۍ چې عمومي لارې کلارې چې دې لارې کې مشکلات دي لارې خراب دي د بیران ناوې نه د ګرپټین ول سپلې کړې دا لارې دې سړک جوړېدل مخکې په کار کې ورته وسیل وو چې هغه په یوه وخت باندې د ناوې نه تر ګرپټین ول سپلې پورې دا لارې دې پیدا مې دې د دې بلې کې پاتہ پاتې چې وو خپل ځان کې ورته وره تر هغه ځای یې تر هغه ورسوالې ته دې ریګن باندې کې خو دې لپاره چې نه پاتې په خاو غا فاسټیټول باندې جوړ کې دا هم د مرکز مسؤلینو سره شریکه کړې ده او دا روان دی درته سره د موضوع شریکه کړې ده په څو چې دې مستر دې دا په سیمه کې نه هغه عمل سیاسي چې هغه واخر هم د پوتنشال لري هغه پلیسي نو بنا دا عمومي لارې کومه لارې چې دا وینه د ګرمسیر مسلوي او وروسته د ګرمسیر د خامشي او د شو مسلوي دا به ان شاء الله تر څنګ کو کې هم په دې باندې کار کوي چې خو په دې باندې وو هم په تیر سره هم ولې چې د سفرونه کړی دي دا موضوع چې له مرکزي حکومت سره شریک کړی دی او د وزارتونو سره د شریکت کړی دی تر څو چې هغه لارې چې هغه ستونزې پیدا کوي نو دا هغه بیا ورته د خلکو مشترک کوي د ویران دي غوښتنې مرکز دولت سره شریکې شوی دي او د اروندا پروژو یا د هغه د شي په اساس پاتې کې مرکز سره د څو خلې ان شاء الله پرې وکړ چې بیا
بله کور ودان او اورستای موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیو څو بیلګې انتخابو چې د خبرونی د وخت هم دومره د چ باید دغه موضوعات پکې ځای سي نو هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا وس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینی مشکلات رامنځته شوی دي به خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومه کونه ورته نرسیږه مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې مشته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب سوي دي چې په هلمند کې غنمو بیا ډیر زیات لوړ سي نو په دغه ارتباط هم د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې د هلمند په ولایت کې غنم ډیر ګران دی موږ ډیر وسره پتنګ من په 300 کالدار دی پاکستانی کالدار دا د هلمند والی چې دی ټول قرارداد کړو د هلمند ټول غنم را نران ول رانی ول بیا په مټورو باندې موږ د دولت له نورو دولت و تاسو کېدل څکه من مستپدریا سو کالدار دی باید د نظمر د هلمند غنم د حکومت را وګرځي به خواته نه پېږی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار څخه تاسو ته پیغام لرم. پیغام دا دی ورور دا د هلمند ولایت دغه څه چې غنم دی دا ټوله کچاکیز موږ ته معلومات کیږي موږ د لوی دلی وینو چې دا ټوله کچاکیز د هلمند څخه و کندهار ته بیا ځي کچاکیز پر مختلفو لارو باندې و پاکستان ته. ورور ما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې په دا داسې څېړنه وکړي سم د معلومات وکړي بیا په بیا په اخره ورځ بیا وروسته بیا هېڅ فایده نه کوي چې نه غنم یې هېڅ شی وي نه یې بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو. پیغام مې ټولو ته دا دی چې په دې څېړنه وکړي. نور نو وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه لالی صاحب ستور د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی دا د ناوی د ولسوالۍ په لار باندې د غشمی سرتاوی دی راځي دا غنم دی باری او یا ته سرتاوی دی غنم دی باری پاکستان ته د برمشه د لارې څخه د چلی طالبان په منځ کې تیری د غوښ چارواکو زما دا ایله ده چې دا بند کی دا خواسته نور شهر ورته دا خواسته غنم غنم ګرځي دی ګران کړی چې دا بند کی بالا غنم ارزانه کیږي.
بله ځو اکسپ
دولت غنم پور ځان سي او حکومت امکانات لري چې بزګر څخه یو مناسب بیه باندې دا غنم رانیسي او وروسته له هغه څخه بیا بازار ته ځي چې تاوان هم پېښ نه شي او بزګر ته هم پېښ شي او تاوان به یې ترلاسه کړي. نو د ولس خلکو ولس مشرانو قومي مشرانو د سیمې خلکو هغه بزګرانو چې په سیمه کې دا کرونده کړې وه د غنمو نو بنا د دې غوښتنه هم دغه وچې همدغه تعلیف باید وشي. بیا نو اوس له هغه څخه هغه د کرنتین موضوعات تر ډېره کې پورې ختم شول هغه پای ته ورسېدل او تر ډېره کې ساحو اوس کوم غنم چې مثال د سیمو څخه حاصلات اخیستل شي وو حاصلات راتلل هغه حاصلات بالاخره منډی ته راتلل او منډی کې تر ډېره کې پورې قانونو کې خرڅ کېږي. بهرنیو هېوادونو چې څوک وړي هغه یا چې تخص کوي هغه تجاران چې په دې ځای کې رانیسي هغه نو بیا نو پاکستان هغه په دې ځای کې چې کوم غنم د دې ځای څخه انتقالېږي هغه د نورو ولایتو ته په دې نامه چې نورو ولایتو ته انتقالېږي هلته مرتیا ورته لیږل کېږي او هغه یې خلک هلته وړي. نو بیا ډېر وخت موږ دا کوشش وکړو چې باید هغه کسان چې غنم انتقالوي یا بهرنیو هېوادونو ته باید هغه انتقال نه کړي په دې برخه کې مو چې په پدې باندې کار وکړي چې دا د نړیوال انتقالات لري چې په دې برخه کې دي چې ټول غنم رانیسې وروسته بازار ته لیږي او که نه لري خو بازار ته توان نه کوي چې هغه نور ولایت ته یې خریدي کړو. په دې برخه کې اوس کار روان دی ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
آیا ځوک سه په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې د غنمو بیا لوړ کړي ده د راپورونو دقیق دي
تقریباً نیم
بله، ډېر زیاته مننه کوم د هلمند والی وین عمر ځواک صاحب کور مودان چې د هلمند اوسیدونکو پوښتنې مو جواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو چې اوس به یې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ کنر څخه د ارادې رادیو ټولو محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې لخه خبرونه خاور ځنکی ولري او ورور نه زموږ غوښتنه ده د حکومت څخه دغه واکې د الکترونیکی تذکیرو توزیع څخه دي او ولسوالۍ ته هم غزوی زکه چې مکتا روان انتخابات هم روان دي. مشکلات د نور هم شته لکه تاسو به تر معلومه ده د متقاعدینو او مایدینو ماشونه چې الکترونیکی تذکیره ونه لري نه یې ولا کوي. نو موږ غوښتنه ده چې د الکترونیکی تذکيري توزیع څخه دي ولسوالۍ ته مغزيږي او ټول ولسوالۍ د تذکيرو څخه به پراخ شي. دا لري ډو کارکونکو ته به هم غوښتنه لرم چې دی په دې اړه باندې د حکومت نظر تر لاسه کړي او موږ سره شریک کړي.
دادی درادیو کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابد اللہ د لغمان ولایت در خانه کلی زخه پتی رنگ عرض کوم. من قبل وځه پرېښه کې کې نستو روپځي او دوګونی پیسې سکیم ورکولې رکشا والا ویل ځانه چلیږي. د لغمان ولایت چاواک ته وای او همدغه چې د افغانستان بانک چاواک ته وای چې دغه یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځګونی لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو دغه چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کی چې دکانداران او رکشاوالا مجبور کړي تر څو دا یو ګونی او دوګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشتپال ولسوالۍ د بوري زبان د مکتب و چې د کینل ورو نو د حکومت څخه د یو چارواکو څخه د غوښتنې د مختدا مکتب و چې د یو کې موږ د شاول کوټو د شاشتپال په مابین کې نو په دابان کې پراته یو دی ورکړل دی اسلام یې سرنوشت پاته دی خدمې د ځان سي نه شاسته پاتې وایي چې نشه کې کوو دا لري سره خرابې دي. د لوی چارواکو څخه دا وختونه د شنو ته چې کې مو کتاب د سيتو کې راټ کړی چې تا یې کورې نو په ژمي په دې باندې دالتي.
السلام علیکم. زړه کا د هار پنځوي او سوالي څخه خبرې کوم. مور د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې زموږ ګرد کار د غباغو ته چل کړی دی په دې ټکان او په دې سریاو کې او د زموږ په دغه په او دغه انګور د تکړه په څو حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې شهرو ته په خپل سروش غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار جن سره نه وړي موږ ولا خپل عیالو ته وړي د منګرزي وړي دغه ته یا شان ته وړي یا خپل په څو ته زموږ د حکومت مشران کې دا اوسنۍ چې دا زموږ د اوسنۍ عمر کې. وسلام.
نن یې اسدالله دې د ورځګانې تګزال سره څنګه نسان ګورې دي څلکه کوم چې مکتبونه شو د نورو جدي غوښتنه نه معرفت څخه ده. نور مثلا د کورو کې نه چې وخت هغه څومره مرتيري نه نت تر څه دګي کې نه نت لا در سوې نه نور څه څه دګي کې د در سوې نه مر جدي غوښتنه ده نو غوښتنه حل شي. خو سلام.
دا زده راډو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات او سیګې زده لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو ته خهيله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېره زیاته کورونا خبره شوې او د کورونا د ویروس د وجې نه چې کله به ډاکتران یا حیاتان راغله نو هغه به پوره هر کلي ته رسېدګې نه شوی کولی. مونږ یو درې څلوېښت پنځوس کسولیس برابر کړی ده چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر پکې دلته کورونا نیولي وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډېر سختې ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه لا امنیت نه او له هسپتال له ټولو نه تایید شوی ده. د لوګر په ولایت کې له موږ سره مرسته نه کیږي او د موږ د ازرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د
دی اسکرو نه دی دغه ولسواله هیڅ غم نه راته خړل کیږي. خدای دی وکړي د افغانستان وړکونی چارواکي دی ازر ولسواله تا پورا نظر و.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. آزادۍ رادیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا پنځه لس شپاړس کاله د آزادۍ رادیو موږ تعقیب کړی دا او د خوار او د غریب او د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر منندوی یو. څومره چې وستایو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرمه چې زما غږ دوی خپور کړي چې دغه شفاخانې د لوګر دی کړې کابل دی ډېر غږ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي رشوت اخلي نور مونږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو. بس دا یوازې آزادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپره وي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. موږ هم دا درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هر موضوع باندې له چارواکو سره هم وغږیږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو.